احمد شبریم در سادی رادو در شپاش بجید اخبروانی در اوریدون که هر کلی کوا مخی تردیش در اخبروانی مطلب تاست معرفی کرم خبرونه اسرائیل در ایران دننه نن پوزی اهداف بنخشه کردی با پلاسمین تهران که چاودین اوریدل شویدی عراق پخپل خاور که طول الوتنی زنده ولیدی او په سوریه کې هم اسرائیلي الوتکو پوځي اهداف په نقشه کړی دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکو. چین اعلان کړی چې له روانې ډسمبر میاشتې څخه به دا هېواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پرېکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په این حال که د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. دې دفتر په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تېر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او اووه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یوه بې پیلوټ الوتکه پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د استونګ پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیټي پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شوی. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته. خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسېدلي دي. د کیف ښاروال بیتالی کلچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي دي چې اور د دې لوړې ودانۍ په وروستي پوړ کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ښخولي وو. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد غړیتوب او دې هدف ته د رسېدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر ووچچ دا څرګندونې پرون د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا فان دیر لین سره له کتنې وروسته وکړې. ښاغلی ووچچ په بلګراد کې له میرمن فان دیر لین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له اعلامیو سره دې ځان تر دې زیات برابر کړي. سربیا له روسیې سره نږدې اړیکې لري او پر اوکراین د یرغل له کبله پر ماسکو د نړیوالو بندیزونو له عملي کولو څخه یې ډډه کړې ده. خو ولسمشر ووچچ تېره اونۍ د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون لپاره د ولسمشر پوتین غوښتنه رد کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه تاسو جزئیات ترکو. چین شمنه وکړه چې د افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي. ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي؟
د کندهار د شورندام د صنعتي پارک د برېښنا ستونزه سره
ما یو په نامه برتي د مخکلا کجکی چې هغه لا یو څو وایو څو مدمخ تدیر ساته اوس ټول شهر ته څلور ساعت پر شوی ورکې موږ ته دوه ساعت پر شوی ده
په اورسګان کې
دا غیر اورسګان نه نه شابه ست خپل واسه نه 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 ما مو خطا کې را بعد
د ترن کوټا ستوګن د کرکټ د معیاري لوکاله غشتنه کوي. دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لوبې لپاره نه لري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پیل کې به د ایران مسلې ته مخ کړو. د ایران او سوریه په پلازمینو کې لوی چاودنې اوریدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل د توغندیو برید کړی وو. هغه وخت اسرائیل ویلی وو چې خپل غچ په اخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو ستري چاودنې اوریدل شوې دي. د تهران یو اوسیدونکو چې د نوم نه اخیستو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس اژانسته ویل چې لږ تر لږه وو چاودنې اوریدل دي. د ایران دولتي تلویزیون د تهران شاوخوا د شپږو چاودنو خبر ورکړی دی، پرته له دې چې سیمه مشخصه کړي. نیمه دولتي ایرانی رسنیو ویلي دي چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم چاودنې اوریدل شوې دي. د جنو راپورونو له مخې په شیراز کې هم د چاودنو شخ اوریدل شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو وویل چې د دوی پوځ دقیق بریدونه کوي. د اسرائیل پوځ په بیان کې وویل چې د ایران رژیم او پسیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه کال اکتوبر لومړي راپدی خو په پرله پسې ډول په اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغه کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکي واد په څیر حق لري چې جواب ورکړي. د اسرائیل دفاع وزیر تیر اونې دومره ویلی وو چې د پوینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به پریکړي. سی ان ان تلویزیون د سپین ماړی د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په دې بریټ کې لاس نه لري. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی په نقشه کړی. د ایران نیمه دولتي فارس اژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او اوښتو ورانیو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت وسرچینی بی بی سی ته وویل چې متحده ایالاتونه پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې متحده ایالاتونو مشارکت نه ده کړې. خو دې سرچینی ویلي دي چې واشنگتن وارلمخي د اسرائیل له بریده خبر شوی وو. بل لور ته عراق په خپل ټولو هوایي ډګرونو کې الوتنې وزندولې. د سوریه دولتي خبري اژانس بیا یا سنا بیا راپور ورکړ چې اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سنا په پلازمینه دمشق او شاوخوا کې هم د چاودنو خبر ورکړی. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه کال اکتوبر لومړی راپدی خو چې حماس ډلې د اسرائیل دنه حمله وکړه، د سوریه په خاوره کې د اسرائیل حمله زور اخیسته. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترهګر ډلې په توګه پیښنه. پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه مو کار ستا سره جزیا تر لاسه کړل په خبرونه کې به وړاندې له تاسو سره شریک کړم.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوداګری په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له سازو سره د درې وړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې لره روان دسمبر میاشتې څخه به د هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادول ډلې تر ټولو لږ پرمختللې دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولی، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ول د هغه لپاره باید موږ تاسو په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
لدې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوی کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې کچیرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي لکه په میانمار کې په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې لچین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویل دي چې د دې درې وړو هیوادونو استاذي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نو موري دفتر د هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅه پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زیلنسکی ویلي دی چې روسیا غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیری په اوکران کې ځای پر ځای کړي. روسیې په دې اړه راپورونه نه تایید کړي او نه یې رد کړي دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیا غواړي د رواني یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28مه نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې دیره کړي. ښاغلی زیلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړی ډلګۍ د اکتوبر د 28مه او 28مه ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښایي چې روسیا په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زیلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د په وینا د جګړې دوام دی په څرګندویني. زیلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د اوکراین پوځي استخباراتو تیره پنځشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان لمخې د دې ځواکونو لمړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 28مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحد ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا درې زره پوځیان روسیې ته رسېدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. اوستن زیاته کړه چې شنون کې د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ساتلایت د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمه ایزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په دوو سیمو کې د روسیې حملو شپږ کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوسته خانه برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. لبلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر اوو ویشتو سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو کاندیدا کاملا هارس پر ایران د اسرائیل لبرید خبر شوی او رویټرز آژانس سرګندوي چې اغلی هارس تحولات لنشتي څاري. الیکټرال کالج یا ټاکنیس پلاوی څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رای ورکوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرال کالج یا ټاکنیس پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ سفی الله سانکسی راپور لري.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي، خدا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانل ترامپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشته ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استاد لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استاد لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ اوس په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نوماند ترای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ترای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونانو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانل ترامپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باوره رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي له خوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څخ پلوی سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لګ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډانل ترامپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د ایران په اړه تازه خبر دا ده چې د اسرائیل پوځي راډیو خبر ورکړ چې د دوی حمله په ایران باندې لا هم روان دي او د ایران مرکز تهران وشتل دي. ل عراق بیا دا خبر لرو چې د عراق سیمه ایز چارواکي د غیوات په شمال کې د صلاح الدین له ولایت خبر ورکوي چې هلته د 14 ژغون اوریدل شوی دي، خو تر اوسه معلومات نشته چې د دې 14 علت څه ده. روزګان ته ورسو، د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د لسکونو رسمي کرکټ ټیمونو سره سره د لوبو لپاره مناسب میدان نشته. جزئیات په دې راپور کې.
دا روزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مزګو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشټوالي لامل په لوبو
کې
رحیم الله چې په روزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مزګو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډیر زیات خراب دي، ګرد سره ډبرې دي، فیلډینګ ډیر زیات نه پښ کېږي، بل پر یو خپل ورسید د پر بل خوازي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو لويري سره مخ دي کله چې لوب کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د نه میدان لرو، هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کولې دي شګې لري، موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګې مون ټول کړی دي، هغه سر بیر بیم نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لترازي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو، د میدان نه لرو چې ساده اور میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکی بلاوی ډیر ځوانان کرکټ ته لیوالتي لري، خو د مناسب میدان نشتون یې د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خچمره منه دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوکه سا غواړي چې خپل کې پنړیوال لوبي کې منه ځینې خلک غواړي چې مشکله غواړي چې منه اوس لوبي وکړو، او موږ چې په دې شګو کې بازی کو خاص د مړه شوک په خاطر موږ ډیر منه ډیر مینو سره لرو.
شپولا چې د کرکټ د وی لوبډلې مشر دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري، خو د ځای نشتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیواله لوب ته د لار پیدا کړي. تنه موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي، موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو، البته موږ پرې جمنه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راته انتخاب شي. تاسو موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه ده.
د دې ترڅنګ د روزګان نور عام اوسیدونکو هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمي بوختیا لپاره ډیر شدي. دوی د کرکټ بورډ نه غواړي چې روزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترنکوټ اوسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته ویل
او دا ځوانان به چې موږ تشویق کو، دا به ځوانان به چې موږ دې ته تشویق کو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نسی چې دلته عمل وکړي، دلته به د اخلاق خبري وکړي، د دې سره بیا ځای خبري وکړي، د دې سره کنځل وکړي، د دې سره وکړي، د دې سره دا وکړي.
ریات یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې وستل ته داسې ډبري دي، نو لوبغاړي ډیر پستون زکې دي، هغه ښه خوږی جی زغاری جی لاسی خوجیږي، نو د سی لوبنس کولای لکه پر یو چمن باندې.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزې منی، خوای د لوبغاړو ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي دي. د یادې ادارې مشر خیر الله افغان وایي مرکزی ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالي جوړوي. د اورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي. دی وايي د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده، او که د لوب لپاره سم میدانونه برابر سي، نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي، بلکې ځوانان به له ناوړه کړنو هم وژغورل شي.
facebook.com/azadiradio
په کندهار کې صنعتکاران د بریښنا د کم شکایت لري. د دوی په وینا له کلونو تیرې دوه وروسته له هم د کندهار په صنعتي پارک کې دایمي بریښنا نشته چې دوی لګنو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کندهار صنعت او معدن خونی مسولین وای چې د صنعتکارانو د برښنا سونځې څوزله د طالبانو له حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه د دې سونځې د حل لپاره کوم اقدام نه شوی. تفصیل په دې راپور کې
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار شهر په ختیځ کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برښنا پر ځای لبرکی جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پیپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل شوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطا باسي دا ټول په دې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج سبرکونو تراله ایران ته د ایران سره ځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سبرکونه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دی. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې له دلته یو سولر یو څو تختې ښه شولې او هغه چې برق عمومي ورنه کې دی برق نه تنجدي، نو هغه هم باسي د یو خدای استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دی. تاسو ویني راځي اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکا او د وسلار انتقال په پوسټونو مخاطب.
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی بند دی. خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلور ساعته د برېښنا تولید وړتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې دوه ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخکله کجا کی چې واغلای سو و سو مر د مخ صدیر ساته اوس ټول شرط ته څلور ساته پرچاویر کی مشته دوه ساته پرچاویر کی دوه ساته مر برق لرو هغه په دا دوه ساته کی اتل سوار زی او راځي برق نست. برق ما په نامه برق دی اوس د جنریټر شالاندی برق نست چې راځي هم یو دوه دی کې درې دی کې راځي هغه زمر ته در غټه تاوان زیات تک چې پي پر وتلې کار شروع د کار په مابنس چې وقفه ورکي هغه پي به ورځي کرشته به ورځي سکريپت به ورځي بیا باندې مال دینمو غان سوځي نور توانون راترسي درګټه توان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنی ته وسپارل شو، چې تمه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي. خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټي لامل پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پرله پسې قطې لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کوي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکي څخه تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکي ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفارمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهاره وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وای د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنه کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه شي.
د کندهار صنعت ټکنۍ دی، عمده علت یې د برېښنا نشتون دی یا کم شتون دی. موږ دا ستونزه په وار وار اته د مشرتابه مقام ته لا هم د ستونزې رسیدلې ده. د دې پروژې جریان لري ترڅو کندهار ته برق راوړسي. موږ د 1500 ولټ د شبکې پرانستنه پروسه ښکال وکړل. دی ویل چې په نو میاشت کې به دا شبکه تکمیلیږي. دغه څخه اوس هم چې موږ کار ته ګورو دا کار لا 50% نه دی تکمیل.
د کندهار صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې دا محل په دغه ولایت کې یو سل اویا تولیدي فابریکې فعالیت لري چې ډول ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدوي. صنعتکاران وایي که چیرې دوی ته منظمه برېښنا ورکړل سي نو د تولیداتو زیاتېدو ترڅنګ خلکو ته د کار فرصتونه هم برابرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې